السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت را 2015 بخاله غوړن نن د خالی ورځ د 2015 کال د دسمبر د میاشتې 12 منیټه ده ملي امیزاده مو د مشال ریډیو ته مسپخین یوې بجې خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو د ریپورټونو ترڅنګ ونیس پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په سمي اثر کې لري په اول خبرونه لا ګل غزاوري
ستریمشه لمړی د خبرونو سرټکی په کوټه کې نن په یو چاودن کې د ملیشیا ځواک یو سرتیر وژل شوی او درې نور ژوبل شوی دي د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر د ټاپی ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستي مراسم لپاره ترکمنستان ته رسیدلی دي او عراق له ملګرو ملتونو امنیت شورا نه غوښتنه کړې چې ترکیه ته امر ورکړي سول عراق څخه خپل ځواکونه وباسي اوس د خبرونو تفصیل په کوټه کې نن په یو چاودنه کې د ملیشیا ځواک یو سرتیر وژل شوی او درې نور ژوبل شوی دي د کوټه ښار پولیس وايي پر جوائنټ سړک د خالی په غرمه د ملیشیا ځواکونو له یوې پوسټې سره سیرمه په یو چاودنه کې د ملیشیا ځواکونو یو سرتیر وژل شوی دي او درې نور پکې ژوبل شوی دي د ملیشیا ځواکونو چارواکي وايي له لومړني پلټونو داسې ښکاري چې د بمی برید هدف د دوی سرتیر وو د برید ذمہواري وسلوالو طالبانو منلې ده د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر نن سهار د ټاپی د ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستې لپاره د ترکمنستان پلازمینې اشکاباد ته رسیدلی دي د پاکستان د وزیر اعظم له دفتر نن په خپور شوی بیان کې ویلي شوی چې نواز شریف د ټاپی ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستې مراسمو ترڅنګ په نړیوال کانفرنس کې هم ګډون وکړي بلخوا له ارک څخه په خبر شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته په پلازمینې اشکاباد کې د ترکمنستان دولتي مقامات او په هغه هیواد کې د افغانستان د سفارت چارواکو خراغلاست وویل په پام کې دا چې ولسمشر غنی ترکمنستان ته د دوه ورځنی رسمي سفر پر مهال د ټاپی پروژې د پرانستي ترڅنګ د سولې امنیت او پرمختګ په برخه کې د نړیوالو همکاریو د بې طرفانه پالیسۍ او کانفرنس کې چې د سیمې د هیوادونو مشران په ګډون جوړیږي هم وینا وکړي د ټاپی د ګیس پروژې په مرسته د ترکمنستان ګیس د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته رسول کیږي د افغانستان بخنه غوړم پاکستان په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر پر مخ وړلو لپاره د سلور اړخیزه کمیټې د جوړولو اعلان کړی دی دا خبر پرون د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز قومي سملی ته د وینا پر مهال وکړه نو موړی ویل په دې کمیټې کې به د پاکستان او افغانستان سربیره د امریکا او چین استازي هم شامل وي نو موړی زیاته کړه
اس وقت یہ کہنا پیش از وقت ہے اور مشکل ہے کہ مری ٹو
دا محل دا ویل تر وقت مخ کیو مشکل دی چې د مری ٹو یا د خبرو اترو د سلسله دوین پړاو بکله پیل شي خو لک تر لګه پراتن کور زکه بعد سولې د خبرو اترو یو پروسه پیل شي نو لکه څنګه چې دا محل هلته جګړه لګه سارا مده نو دا یو وخت دی او هیله ده چې کچیر د سولې خبرې اترې پیل شي نو خایخه نتیجې به ورکړي
دا په داسې حال کې دا چې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس ګډونوال په دې متفق شوی ول چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې ټول هیوادونه په ګډه کار وکړي د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د شیرپور سیمې د تیر شپې په حمله کې څلور پولیسواله وژل شوي او و نور ژوبل شوي دي دغه وزارت وایي صدیق صدیقی نن مشال اډیټو ویل د دغه حمله د شنډولو لپاره عملیات ټوله شپه دوام وکړ چې سهار 15:30 بجې پای ته ورسېدل د ښاغلي صدیقی په خبره د حمله کوونکو شمیر 15 تنه وو چې یو یې د سپین سفارت دی یو ملمستون مخې ته موټر بم حمله کړي او څلور نور ملمستون ته ننوتی وو د کورونا چار وزارت وای چې په عملیاتو کې په ملمستون کې دننه 12 کسان ژغورل شوي دي دغه حمله ذمہواري وسلوالو طالبانو پر غاړه خسته ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نن په قندوز ولایت کې د بشري حقوقو او په وسلواله جګړه کې د ملکی وګړو د خوندیتوب رپورت خپور کړی دی د یوناما په دې ځانګړي رپورت کې چې د سپتمبر 28 تر اکتوبر میاشتې 28 نیټې پورې دی د قندوز ولایت د بشري حقوقو وضعیت څرګند شوی په دې موده کې وسلواله طالبانو په ارزي توګه په هغه ولایت قبضه کړی و په رپورت کې په یاد موده کې په قندوز ولایت کې د مرګ ژوبلې شمیرې ورکړل شوې دي چې تر مخه یې 209 کسان وژل شوي او 1525 زخمیان شوي دي د رپورت تر مخه زیاتره مرګ ژوبله په ځمکني عملیاتو کې شوي یو نامه اداري په قندوز ولایت کې د ولسی مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې ښودلې دي تاسو مشال رادیو خبرونه اورئ د عراق وزیر اعظم حیدر الیبادی د خپل هیواد د بارونو چار وزارت ته دند سپارلې چې د عراق په شمال کې د ترکی فوجیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وړاندې کړي په هغه بیان کې چې پرون د پر وپانه خبر شوې ایبادی له امنیت شورا غوښتنه کړې چې ترکیه ته امر ورکړي څو له عراق څخه خپل فوجیان زر تر زره وباسي. په همدې حال کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو مرکه کې ویل د عراق له خوا شکایت کول صادقانه اقدام نه دی، د ټینګار وکړو چې دی به د عراق غوښتنو ته غاړه کېږدي او اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر بلقې لاندې ښار موسل ته له نږدې کمپ څخه به خپل فوجیان ونه باسي. د امریکا د بارونو چار وزیر راتلونکي ونی د روسي له ولسمشر سره په ماسکو کې د شام او اوکراین په حق له خبري کوي. د امریکا د بارونو چار وزارت واین مارک ټونر ویل د دوړو هیوادونو مشران به په شام کې یو سیاسي انتقال لپاره رواني حسي وسيړي. جان کيري له خپل روسي سیاست سرګي لاورو سره هم ګوري. امریکا او روسیا چې د شام د کورونی جګړې د پایتا رسولو اساسي منځګړي دي، د لانجه د سیاسي حل او اسلامي دولت وسټاوالي له خلاف د جګړې د سرنګوالي په حق له یو بل سره اختلاف لري. په همدې حال کې د روسیې او مرکزی ایشیا لپاره د باراک اوباما د ملي امنیت شورا مشر میرمن سیلسیت ویلان در مشال راډیو ته ویل موږ به د مینس موافقه د عملي کېدو لپاره ضروري او ډېرې پراخې او احتیاط سره خبرې وکړو. د امریکا د بارونو چارو وزیر به د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ په حق له هم له روسي مشرانو سره خبرې وکړي. په ماسکو له یوکراین بیلتون غوښتونکو سره د مرستې تور لګول کېږي، خو ماسکو دغه تورونه بی بنیاده بودی. دا تر دې محل د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه تاسو مشال رادیو نه واوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري نن په کوټه کې د اف سی ځواکونو پر امنیتی چک پوسټ 14 نشوي چې پکې یو سرتېری وژل شوی دی معلومات درکو. دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ټاپی ګاز پایپ لاین پروژې پلانستې لپاره نن د تاجکستان په سرکاري دوره هلته رسیدلې. په خبرونه کې به د کابلي سیمو د سرکاري سکولونو خزینه استادانو احتجاج په هکله معلومات درکړو.
زمونږ کله نه 2001-2012 نه زمونږ اپګریډیشن شوی دی، چونکه هغه سیټل لحاظ باندې ټول ته ملو شوی دی 1-2012 نه، اور پټا ایریا چې سمره دا ټول ته نه ملو دی.
اومند ایجنسی کې د زلزلہ ځپلو سره مرستې شوې دي. ځای یو سیدون کې سوال
بس خپل کار و پیروان کوم، ان شاء الله گزاره والا کار و پیروان شي. په دې یو کمرات بابا د کو ځان لرګونو بس خوشاله وخت دی. وا خبر ډیره زکه کنه چې لکه موږ سیمدا دوش ریال لګا غړي نو فسار اټینګ شي.
او نس پروگرام د نړۍ رنگونه کې درته د فلمي نړۍ معلومات درکو.
دل تو هر کسی کے پاس ہوتا ہے لیکن سب دل والے نہیں ہوتے. بات جب بھائی کی ہوتی ہے نا تو دماغ نہیں صرف دل کام کرنے لگتا ہے.
پروگرام مدرسے پوسنی اثر کے ہم اور دل نہیں رہا. تازه مشال ریڈیو خبرونه ته غواګی چې د انټرنیټ په پته مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلې او لیدلې شي. ورزو خپل لومړی خبر ته چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، نن په کوټه کې د اف سی ځواکونو پر امنیتی چیک پوسټ 14 شوې ده. د دې پیښې په حق له راته د کوټه نه د مشال ریڈیو خبريال خدای نور ناصر معلومات راکوي چې دا وخت را سره د ټلیفون په لیکه دی. ستړي مشي خدای نور، او د پیښې په حق له راته کو معلومات راکې. خیر یو سې
مننه مليحه. د کوټه جوائنټ سړک د ایتی پر همنن غرمه د ملیشاد ځواکونو له یوې پوسټي سره څیرمه یو 14 سمې چې پکې د ملیشاد ځواکونو د ویاند او دلته د پولیسو په خبره د ملیشاد ځواکونو لمړی څلور سرتیری پکې جبل سی او چې ورسته بیا هم د ملیشاد ځواکونو ویاند د مشال راډیو ته وویل چې په دې جبل سی او څلور سرتیرو کې یو سرتیری چې د خبره امام بخش نومیده هغه سا ورک په وختن کې او دغه سی په دې 14 کې د ملیشاد ځواکونو یو سرتیری وجه سوی او درې نور شوبل سیویلی. بلې خواته د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی رسنیو ته دغه پیښې مسؤلیت منلې دی، وايي چې د دوی کسانو همدا د ملي شاد ځواکونو پر پوسټ کې باندې بریښ کړی دی.
سمه ده، ډېره ډېره مننه خدای نور چې تاسو راته معلومات راکړل. پر راتلونکو خبرونو کې به بیا تاسو سره خبرې کوو. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. تاسو په خبرونو کې دا یو بل برید خبر هم اوریدو چې په کابل کې د بارانیانو پر میلمستون برید شوی دی او دا برید تیر شپه شوی دی. دا وخت را سره په کابل کې د مشال ریډیو خبریال اسد الله لودین د ټلیفون په لیکه دی. اسد الله لودین ستړي مشي او د پیښې په هکله تاسو سره معلومات دي. او تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی مونږه کوشش کوو چې واپس مو د اسد الله لودین سره اړیکه ټینګه شي او تاسو ته د بریټ په حق لا معلومات درکو تر څو چې د غوی سره اړیکه ټینګیږي مونږه هم دغه بریټ پاړه په خبر کې د پاکستانی پوز په خوانی بریګیډیر محمد سات سره خبرې کړې چې دی وای په کابل کې د 13 شپې د ډلېز بریټ تر شا د هغه خلکو لاسې څوک چې نه غواړي د افغان دولت او طالبانو ترمن سوله او د کابل او اسلام آباد ترمن اړیکه خېشي لمشال ریډیو سره په خپل خبرو کې نوموړي وای د ډیورنټ کرخې دواړو خواو ته داسې خلک شته چې په سیمه کې د روانې بدمنې په سر اقتصادي او سیاسي ګټې ترلاسه کوي، نو ځکه نه غواړي چې امن او ثبات پر ځای شي. په دې اکله درته دا مرکه درورو، خو د اسد الله لودین سره زمونږ غاړي کټینګه شوې ده. اسد الله لودین، ستړي مشي.
ډیر مننه تاسو هم ستړي مشي.
ډیر مننه که د کابل د بریټ په حق لراته معلومات راکې چې تاسو سره څه معلومات دي.
بله، د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دغه حمله چې د شیرپور په سیمه کې چې تر ډیره ډیپلوماتیک ساحه ده، هلته سفارتونه دي، بهرني میلمستونونه دي، دغه حمله چې تیر ماښام 6 بجې د کابل په وخت پیل شوه، سهار 5:30 بجې یعنی نږدې 2 ساعته وروسته پای ته ورسېدله. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په دغه حمله کې 4 افغان پولیس وژل شوي او یو بل پولیس ټپي دی، او دغه راز و ملکیان هم ټپیان شوي دي. ښاغلی صدیقي په یو شیبه وړاندې ازادي راډیو ته هم وویل چې په دغه میلمستون کې تر اوسه هم کاملا معلوم نه ده چې آیا د هسپانیا د سفارت اړوند او که د کوم بل بهرني هیواد 12 بهرني میلمانه بند پاتې وو. دوی وایي چې پولیسو ټوله هڅه دا وه چې دغه 12 بهرني میلمانه وژغوري، او دوی وایي چې د غولس کسان همداسې شول وژغورل شول، او یوازې یو فرانسوي تبع په دې حمله کې ووژل شو. د دې حمله مسؤلیت د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو اخیستی، او طالبانو بیا په دغه میلمستون کې بهرنۍ ته د زیات مرچوب داړولو ادعا کړې ده. خو افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه دومره ویلي چې یو بهرنۍ تبع چې د هسپانیې د هغه پکې وژل شوی دی. نو د حمله 5:30 بجې پای ته ورسېدله، او ټوله شپه په کابل کې د دې لپاره دغه حمله دوام پیدا کړ. د امنیتي ځواکونو په وینا چې سیمه کې د هستوګنې ځینې کورونه هم وو، دوی غوښتل احتیاط مخته لاړ شي تر څو ملکیانو ته د وړي. خو دغه حمله په کابل کې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو 2 ورځو کې، حتی په دې 13 اونۍ کې په کابل ښار کې خصوصا په ډیپلوماتیکو ساحو کې د امنیتي ځواکونو تدابیر جدي شوي دي. په هر څلور لاره کې امنیتي ځواکونه، پولیس او دغه راز ملي امنیت ځواکونه ولاړ دي، او موټر تلاشي کوي. په هغه موټر چې شک وسي هغه موټر سرلۍ راکته کوي او بیا تلاشي کوي. نو تدابیر د کابل لږ څه جدي دي، او داسې ښکاري چې امنیتي ځواکونه مخکې نه دغه حمله نه خبر وو، خو فکر نه کوم مخې ونني ول شو.
سمه ده، ډېره مننه اسد الله لودین چې تاسو موږ ته تفصیلي معلومات راکړل. اوریدونکو، تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. بیا څنګه چې ما مخ کې ویلې، په پېښور کې د پاکستانی پوز پخوانی بریګیډیر محمد سات سره د مشال ریډیو زموږ همکار دی اسرار عالم مومند مرکه کړې ده. دی وایي چې په کابل کې د 13 شپې د ډلېز بریټ تر شا د خلکو لاسې څوک چې نه غواړي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ سوله او د کابل او اسلام آباد ترمنځ تعلقات خشي. راځي چې دې مرکه ته وښو.
او نور داسې څلته کوم د مخالف دي د مذاکراتو هغه وازون راپور تکل دا خلک ته تقویته کوي. دا ټول په یو رخ باندې دي، هغه په امن موجوده انتظامیه کې دي، طالبانو کې مزاحمت کې دي، او هغه د پاکستان بازه سکیورټی اسټابلیشمنت کې دي، یا د پاکستان سیاسي دغه کې دي چې هغه بالکل دا نه غواړي چې دا مذاکرات کامیاب شي.
بریګیډیر صاحب، پښتانه دا چې دغه حل به څنګه راوځي؟ مطلب که یو خو دغه سیبردونه روان وي، او څنګه تاسو ویل چې دوه خواو ته داسې خلک شته دي چې هغه نه غواړي چې د سولې خبرې وشي، د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اړیکې خي شي او په سیمه کې امن راشي، نو بیا څه ګوري تاسو چې د دې به څه حل کیږي؟ دغه تک به امنیت څنګه ټینګیږي؟ بیا
خبر خبرداس را چې صبر وکړو، خبره ترې شروع وکړو. دا خلک به په خپل رورو د دې طاقت رورو کمیږي، ځکه چې اولوی اکثریت مزاحمت هم اس دے بنے قائل دے کہ اس امن پکار دے افغانستان کے مزید مرد جبلا نہ اسلام دے اور نہ جہاد دے.
بریگیڈیر صاحب، آخری پختون ادا چی تاسو سو وای چی چوک دغه کم خلق چی تاسو یاد کر چی غا پا دغه سیمه کی امن نگواری دا غوی چی گٹی دی؟
ګوره د دې مختلف دغه دې نظریاتین کېدی شي، د دې خپل سیاسین کېدی شي. هغه دا ده چې بعض هغه خلک دي چې مزې کوي د جهاد په اکانمي باندې، هغوی سره دغه دي سبا کسو دي د امن شروع شو، دغه شروع شو یو بحث کوي، د دې خو ټوټل روزګار په دغه جهاد کې دی.
تاسو د بریګیډیر سات سره مرکه واوریدله. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پتا مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. راځي چې لنډې دمې ته ورشو نه وروسته بیا خبرونه دوام ورکو.
د مشال ریډیو دا
دا پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر نن سهار د ټاپي ګاز پایپ لاین پروژې د پرانیستې لپاره د ترکمنستان پلازمینه اشکاباد ته رسیدلی. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره نن په خبر شوي بیان کې ویل شوي دي چې نواز شریف د ټاپي ګاز پایپ لاین پروژې د پرانیستې مراسمو دستوري ترڅنګ په نړیوال کانفرنس کې هم ګډون وکړي. د اسلام آباد نه ریاض موسی خیل تفصیل راکوي.
د اشکاباد په هوایي ډګر د ترکمنستان نائب وزیر اعظم او د پاکستانی سفارتخانه چارواکو وزیر اعظم نواز شریف ته هرکلی وی. وزیر اعظم په ترکمنستان کې د خپل ایسارتیا دوران د هغه هیواد د خپلواکۍ په شلمه کلیزه دستوره کې ګډون کوي. د دې سربېروانو موړه د ترکمنستان او افغانستان د ولسمشرانو او هندستان د نائب صدر سره په ګډه د تاپی ګیس پایپ لاین منسوبې باضابطه پرانیسته هم کوي. وزیر اعظم په خپل دورځني سفر کې د ترکمنستان د صدر او نور مشروالې سره په دواړه خیزه چارو، توانایي، دفاع، تجارت او اقتصاد په ګډون مختلفو سانګو کې په مرستو زیاتولو خبرې کوي. خبر پانه زیاتوي چې د پاکستان وزیر اعظم با اشکاباد کې د ترکی د صدر سره هم ویني. د ذکر ده چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د ترکمنستان ولسمشر قربان علي محمدوف ورکړې وه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. سبا له په تاجکستان کې د ټاپي ګاز پایپ لاین پروژې څنګه بنیاد ایښودل کیږي. د ګاز دغه منصوبې تر مخه له ترکمنستان نه به افغانستان، پاکستان او هند ته ګاز ورکول کیږي. دا چې دغه پروژه صدا او د سیمې لپاره څومره مهمه ده، په دې اړه د رپورټ ته وښه. ټاکل شوی چې د روانې میاشتې پر 14مه د ترکمنستان په سرخار اشکاباد کې د ټاپي ګاز پایپ لاین پروژې پرانستو شي. د پټرولیم او قدرتي وسایلو وفاقي سیکرټري ارشد مرزا وایي چې په دغه تقریب کې له پاکستانه د هیواد د وزیر اعظم په ګډون د پټرولیم او قدرتي وسایلو وزیر او نور چارواکي ګډون کوي. د پروژې په اړه نوموړی وایي،
پہلا فلو ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 2018 میں
تم ادا چپا 2013 کال کے پا اول زل پا پائپ لائن کی گیس تیر شی دا دا پلان سره سم دی. پاکستان تبا هر ورز دیال لسبا 15 ملین کیوبک فوٹ گیس ورکبل کی گی. دا سرمایہ کارین علاوہ نور هر سماندی موافقہ شوی دا. نو زکا روس تبا پری معلومات سرگن شی. پا فندونو کی تر طولو زیادہ برخ دا ترکمنستان دا. دا سرمایہ کاری پا حقلا دا رازی نابی مطابق پا نور روحی بادونو یعنی افغانستان، پاکستان و ہند کی با لیوی شریک فارمولی سرسم دا نور سرمایہ کاری تقسیم کی گی.
په تقریبا 1300 کیلومتر مشتمله د ګاز پایپ لاین منصوبه چې له ترکمنستان، هند، پاکستان او افغانستان ته د ګاز لورکولو سره تړلې ده، که څه هم مخکې دسخط شوې ده، خو د انتظامی مسلو او په افغانستان کې د ناامن حالاتو له امله له ځنډ سره مخامخ شوه. وړاندې د ترکمنستان یو سرکاري اخبار ویلیو چې په دسمبر کې به په پایپ لاین کار شروع کیږي. دا چې دغه پروژه د سیمې اوسنو حالاتو ته په کتلو سره څه اهمیت لري. په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز کې یو کارپو آرش خان وای،
انرژي چې دا توانایي د هندم ضرورت دی، د پاکستان هم ضرورت دی، په دې حواله سره چې لکه هغه سره وافر مقدار کې موجوده ده، نو هغه به موږ ته د دې نه ګیس اویلیبلټي وشي. دویمه خبره دا ده چې چونکه د پاکستان او د هند ترمنځ تعلقات کله ښه وي کله خراب وي، نو چې د دې دواړو یو داسې مشترکه یو اقتصادي پروجیکټ کې د یو بل سره مرسته وکړي، نو بیا به دا اقتصادي پروجیکټ د دې سیاسي حالات هم یو بل سره خکېدو او طرف ته بوتلو کې مددگار ثابت شي. په دې کې ټولو کې زیات چې کوم اهم بوین واغه به د افغانستان حالت وي، چې افغانستان کې حالت ښه وي.
د ارشد مرزا په خبره امید کوي د دغه پروژې ترڅنګ له نورو منصوبو سره تر 2013 کال پورې په پاکستان کې د انرژي بحران حل شي.
جو توانائی کا بحران ہے وہ صرف ایک پائپ لائن سے
مونږ په پاکستان کې د توانای بحران له یو پایپ لاین سره نه حل کوو. مونږ نور لارې هم پیدا کړې دي چې دا یې یو له هغو دی. د انرژي په بحران په مکمل ډول د قابو موندلو لپاره پاکستان ایل این جی یا مایا ګیس درآمدوي. د دې نه علاوه د شمال او جنوب یو پایپ لاین دی چې هغه هم مونږ جوړو. نو د دې ټولو پروژو له مجموعي سره مونږ امید کوو او پلان کړی هم دی چې انشاءالله د 2013 کال پورې له هیواد د توانای بحران په مکمل توګه ختم کړل شي.
بلخوا آرش خان د پروژې د کامیابۍ لپاره په افغانستان کې د مسلې سیاسي حل طرف ته پیشقدمي ضروري بولي. له دې پروژې سربیره پاکستان اوس د 2 بلین ډالرو برابر د ایل این جی ګیسو منصوبه لاسلیک کړې ده چې له کراچۍ تر لاهور به د ګیسو پایپ لاین جوړیږي. چین بیا له پاکستان سره د گوادر پایپ لاین د ګیسو منصوبې په مد کې هم دغه هیواد ته فنډونه ورکوي. تاسو د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې په هکله معلومات اوریدل. د ټاپي پروژې له مخې د ګیس پایپ لاین چې 1300 کیلومتره اوږدوالی لري د ترکمنستان ګیس په افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی زموږ همکار اسرار العالم مومن سره په مرکه کې وایي که څه هم دا ډیره ګټوره پروژه ده خو د په خبره پر وړاندې ډیر زیات خنډونه دي.
د ټاپی منصوبه چې کوم ده نو دې کې دوه مسلې دي. یو مسله دا ده چې د امریکې او د روس په منځ کې د پایپ لاین د ترکمنستان پاکستان افغانستان پایپ لاین کې ده. نو دا د روس او د امریکې منځ کې د دې باندې اختلافات دي. دویمه مسله دا ده چې د ایران چې کوم پایپ لاین ده د ایران پاکستان هند د دې پایپ لاین په اړه کې هم روس ته تحفظات دي. انڈیا آلریڈی پدی باندھے دا خبر کرے کہ دا پائپ لائن باندھے نور مدا منصوبہ مخکې نه بوزي. دی کې ټکم سیاسي ستراتیژیکی مسلې دي هغه یو طرف ته دي. دویم طرف ته پدی کې دا سوال پورته کیږي چې آیا دا موجوده چې کم دلته کې د قیمت دی د ګیس په دوه منصوبو نه با څنګه کیږي ولې چې دوه منصوبو قیمت بل دی خرچه په بل بلېږي. دا غیو خدا غلا دویما پاکستان کې د پاک چاینا کاریډور یعنی دا دلته کې یو لار جوړیږي د چین نه تر گوادره پورې او بیا دا لار دنیا سره کنيږي. نو دا غی باندې با چې کوم اکنامک زون جوړیږي د خانه جوړیږي هغه ته بسمره ضرورت دي او د دې دوه پایپ لاینونو به یو کدا جوړ شو. نو دې منځ کې باید کې کمپټیشن وي. ا کمپټیشن کې کېدی شي چې قیمت خطر راشي خو څه قیمت به هغه باندې باندې ډیپند کوي چې دا منصوبه به کامیابیږي او کنه. او آیا دلته کې دا پاکستان کې بسمره داغي استعمال وي او هند کې سمره استعمال وي د دې تخمینه کې مخه تراشي نه پته ولګي چې دا هغه قیمت به صحیح او هغه تب هغه بسمره ګیس سپلای کوي دلته. نو دا سيزونه لا مخه تنظیم راغلي.
ښه اګراموتی چې بو اخري پښتنه دا چې تاسو څه ګوري چې د ټاپي پروژې په عمل کې دوه کې د هغه په وړاندې څه خندونه تاسو ویني؟
ټاپي چې رقم ده ترکمنستان ناراضي او ترکمنستان ته سپته ده چې د سوویت یونین سوا اوس هم د روس اثر لاندې علاقې دي. دا ټولې بل د روس خپل یو ګیس برام یو ایجنسی ده یو کمپنی ده چې هغه دنیا د ګیس ورکوي او خپل هم روس کې استعمالوي. دا هغه خپل قیمتونه دي. آیا د دې ګیس پایپ لاین سره د هغې قیمت بخته دي یا سر به وروزي وکنه؟ د یو طرف سره روس ته د تحفظات دي بل د هغې علاقې نه چې کفر کروس ته فائدہ وي او د ټاپي په ذریعه نور فائدہ رسی نو امریکې ته تحفظات دي. نو د روس او د امریکې منځ کې چې کله پورې دا معاملات حل شوي نه وي نو دا پایپ لاین سرته نشي رسیدلی.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وکیه. په مومند ایجنسی کې د 9500 زیات زلزله ځپلو سره د مالی مرستو بهیر شروع شوې. دغه مالی مرستې زلزله ځپلو ته داسې ورکول کیږي چې د چا کور ته جزوی نقصان رسیدلی نو ورله یو لکه او د چا کور چې په مکمل توګه تباه شوی نو هغه ته 2 لک روپۍ ورکول کیږي. زلزله ځپلی په دغه مالی مرستو خوشحالي څرګندوي. شانواز سرګزی له معلوماتو سره.
په محمد جنسای کې د زلزله زپلو سره مالی مرستې پر شروع شوې چې دغه زلزله زپلو چې بور سره مرستې کیږي شمیره 950 ده چې د دوی کورونه په نیمای او یا په مکمله توګه اړنګېدلی وو. پرون 3 او 3 تنانو ته چې پکې د 2 تنانو کورونه مکمل ډنګېدلی هم وو 3.5 میلیون روپۍ ورکړې شوې. د انبار وسیدونکو زیارت خان سره مې خبرې وکړې چې هغه ته هم د 2 لک روپۍ چک ملو شوې دي. نو وی ویل
بس خپل کار پر روان کو ان شاء الله گزارې والا کار پر روان شې. زموږ پوښ ویل پدې په یو کمره دوا باد کو ځان لرګونم بس خوشاله وخت پدې خبر ډیر زکه کنه چې لکه موږ سیم دادو شریا لګا غړې موږ په سارا ټینګش لا چر دیوال چې کومه غوند پرې وتی و سلامي کمرې پرې وتی و نور ټول کرک دی لکه مکمل
دغه معلم رستیا خستون کې هر تن وې چې دغه په دې روپو خو کور نه جوړیږي خو بیا هم د جوړونې کار پرې شروع کول شي نو څه به ور سره خپل روپي خرچ کړي او د سر سورې به پیدا کړي
زما رحیم خان
رحیم خان د کوم ځای
د کوټ میاګان بس گزاره به پیوشه کې نیس کاپی نه دینن سبا نو خان نډیر شي وي دې ټوري باندې کړی کې شي وي دې نو بده به موږ کورونه دا شي دغه به پیراوړو دا بانسونه مانسونه لرګي مرګي به بیا چاو د خیر نن سبا خو خاطی ماټی ډیر ګران دي یار په وطن 100 روپۍ مز دغه د خټمار دی علاقه ډیر غریب علاقه ده کنه به هیڅ سم دغه کې نشته دین زاس بس گزاره د انداد دی بس
امبر د محمد جنسې لټولو زیاته پسمنده سیمه ده چې دغه سیمه ولس یا خو بارونی کروندې کوي او یا به په غرونو کې کانه وباسي هیڅ غول یو سپینګره دي او وی ول چې دغه مزدوري هم د خطرې سره مخ ده
روزګار خراب شوبو دي دغه شي یری دي څوک پټی لا خپل باندې شوبو ولې ټیټر نشوبو ولې نو دا ویرا ده کنه به مونږ له یرا ده او په کور ناشته ټول خلک روزګار نو خو کمیټې کړي امبار یو کوم لکه ته نشي تلای نه بچایو نه لوی نه زور خدای په قیران دي امبار ډیر غریب دي ټول جلسې کې امبار ډیر پاتې دي نو حکومت نو سمیر باندې وکړو څلور لکه کړی خو کوټه به د غریبانو وشي کینو غوا به له خرڅې لنګي سمال به له خرڅې کوټه به کیږي
دا محمد ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ وقار علی خان لخوا مشال ریډیو ته د ورکل شوی معلوماتو تر مخه په دې زلزله کې شپږ تنان مرشي هم وو چې د هر وژل شوی کورنۍ ته شپږ شپږ لک روپۍ او څوار لږ زخمیانو ته شل شل زره روپۍ لدی وړاندې ورکړل شوی دی شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
په دې رپورت کې په د فاټا سره تعلق لرونکو د خزینه استادانو د احتجاج په حق له معلومات ووره د قبالی سیمو د سرکاري سکولونو بیا استادان له سوره زراهي سي احتجاج کوي او وایي چې د ملت نورو برخو د استادانو په سیر د دوی ته د هم اپګریډیشن یا ترقی ورکړل شي راځي چې د دغو استادانو د احتجاج په حق له وورو چې هم د دوی په غږ شروع کیږي
دا قبل سمو د استادانو تنظیم زنانو سانګي په پیښور کې پرون یو احتجاجي مظاهره وکړه او مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې 2012 نه را پدې خو د دوی د اپګریډیشن یا د درجه لوړولو عمل درول شوی دی او سو سو وار دوی احتجاجي مظاهره هم وکړي خو له حکومت د دوی سره د مېری مور سلوک کوي او د دوی غوښتنو ته پاملرنه نه کوي په خیبر جنسه کې استاذي کونکي بخ بیگم مشال لیډو ته د خپل غوښتنو په حق لوول
زمونږ دا مسله ده چې زمونږ کله نه 2012 نه زمونږ اپګریډیشن شوی دی چون کې اغا سیټل لحاظ باندې ټول ته ملو شوی دی 2012 نه اور پټا ایریا چې سمره دا ټول ته نه ملو دی په 7 دسمبر باندې مونږ هټال کړو ټول سکول نه بند کړو مونږ چې زمونږ مطالبه به زمونږ حکومت هم مني خو زمونږ حکومت زمونږ مطالبه هم نه منله اوس د 7 نومبر نه واخلا اوس پورې مونږ خپل ټول سکول نه بند کړی دی ټیچر نه زی چون کې فیمیل پټا دانو دې ځای
همدغه تنظیم یو بل غړی شاد بیگم وایي چې زنانو ته په قبالی سمو کې ډیوټي کول ډیر ګران کار دی
ټول مسافرې کو دلته کې سټول کې پاتې کېږو یو زمونږ ته ترانسپورټ هم مسلې راځي رنګ حالات راځي او بیا هم زمونږ حکومت ته مطالبات نه مني چې موږ کوم ټیچران یو چې څنګه سټل والا مطالبات دی مني دا سره زمونږ هم مني حق زمونږ هم جوړيږي موږ به ترې پورې خپل حق واړو چې څو پورې زمونږ مطالبات منلې شوی نه دي ډیر زیات ګران کار دی تل کې هر کار مشکل دی بلکې خاص کر د فیمل ټیچر زپاره خپل ډیوټي ته تل یو په ایریا دا سده او بیا هم زمونږ حکومت دا مطالبات نه مني نو
دغه تنظیم نارینه غړي ملک شیر رحمان چې د دوی روټي په داسې سیمو کې ده کوم چې د سو کالو راسي د ترهګرې ښکار ده او امنیتي اهلکار ورته هم نشوتلی ول دوی هلته تللی دي خپل ډیوټي کوي او د دې باوجود هم حکومت دوی لپاره غرزولې دي
مونږ 20000 ټول فاټا کې استادان دي غوې ته تکلیف دي فاټا کې چې څومره مشکلات دي استادانو ته په دور دراز په هړی علاقو کې سکولونه دي هلته ترانسپورټ سہولت نشته د دې مشکلاتو باوجود غوې ډیوټي کوي د پاکستان جانډې باغ علاقو کې درولې ده چې باغ کې آرمي هم رسېي مشکله و نو د اپکار دا و چې ګورنمنټ لای چې د ټول پاکستان ناول دوی استادانو ته یې خه پکیج ورکولې خې لونسونه خې اپګریډ کولې خو الته اپوزټ مسله شروع ده
ولی هم پدې لړکم چې سوس واره د فاټا سیکټر د تعلیم څنګه سره بیا بیا د تماس تیم له هڅو کړه نو چا سره پکې هم خبرې اترې ونه شوې د پامل د چرفاټا ټیچرانو تنظیم دغه غړو وینا وا چې د 13 ورځې راسي د دوی خوشا 500 ملګری استادان په اسلام آباد کې احتجاجي نسته هم روان ده او تر هغه وخت دوی خپل احتجاج جاری ساتي تر سوچ د دوی غوښتنې پوره شوي نه وي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai?
Danade ranguna.
نړۍ حیرانوونکي قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ماسپخین یو نیمه بجو شو. لن خبرونه لګل ایاز اورو.
په کوټه کې نن په یو چاودنه کې د ملیشا ځواک یو سرتیر وژل شوی او درې نور ژوبل شوی دي. د ملیشا ځواک چارواکي وایي چې لومړنۍ پلټنو نه داسې ښکاري چې د بمی برید هدف د دوی سرتیری وو. د برید ذمہواري وسلوالو طالبانو منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر انصار د ټاپي د ګیس پایپلاین پروژې د پرانستې لپاره د ترکمنستان پلازمېنې اشقآباد ته رسیدلي دي. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر نن په خپور شوي بیان کې ویلي شوي چې نواز شریف به د ټاپي ګیس پایپلاین پروژې د پرانستې مراسمو ترڅنګ په نړیوال کانفرنس کې هم ګډون وکړي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د شیرپور سیمې د تیر شپې په حمله کې څلور پولیسوالا وژل شوي او و نور ژوبل شوي دي. دغه وزارت وایي صدیق صدیقي نن مشال لري ویل چې دغه حمله د شندولو لپاره عملیات ټول شپه دوام وکړ چې سهار 2:30 بجې پایته ورسېدل. دغه حمله ذمہواري وسلوالو طالبانو پر غاړه اخستل ده. پاکستان په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر پر مخ وړلو لپاره د سلور اړخیزه کمیټې د جوړولو اعلان کړی. دا خبره پرون د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سلطاج عزیز قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی یا پلاوی یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نن په قندوز ولایت کې د بشري حقوقو او په وسلواله جګړه کې د ملکی وګړو د خوندیتوب رپورت خپور کړی دی. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د خپل هیواد د بارنو چارو وزارت ته دند سپارلی چې د عراق په شمال کې د ترکیه فوجیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وړاندې کړي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر راتلونکي اونۍ د روسیې له ولسمشر سره په ماسکو کې د شام او اوکراین په حقله خبرې کوي.
لاند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې ګولایا سرته وړاندې کړل. اوس وخت شوه د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. د دې پروګرام کوربا ګل ایاز چې پکې تاسو د ساينس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ پاکله معلومات اوریدلی شي. تر پروګرام وروسته یو بل نیوز پروګرام مدرسې په اوسنی اثر کې هم لرو چې کوربا احمد شاه اعظمي دې راځي چې دوه پروګرامونه ته وښو.
د مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومنه. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې په مصر کې چارواکي په دې خبره 90% باور لري چې کوم عمره توتن فرعون خامون مقبره په خوفیه تخانه کې موجود ده. د مصر د نوادرات وزارت په وینا په دې اړه نور معلوماتو لپاره د مقبره سکین یې کړی دی. د لرغونی اثراتو کارپور نیکلوس رایوس ویلي دی چې کېدی چې فرعون خامون باقیات د ملکه نفرتیتی مقبره وي. د خامون فرعون مومشوي لاش په 1922 کال کې موندل شوی وو او ممکن ده چې هغه د ملکه نفرتیتی زوی وي چې په 19 کلنۍ کې مړ شوی وو. د مصر آثار قدیمه وزیر په یو خبري کانفرنس کې ویلي دی چې لا رادار نه ترلاسه شوی شواهد تر مخه داسې معلومیږي چې په دغه ځای کې یو مقبره موجود ده. اف بي خبري اجازه د چارواکو په حواله وایي چې لا رادار نه معلومیږي چې دا توتون خامون مقبره شمالي دیوال خالی دی او په دغه ځای کې یو بل څوک هم خخ دی. د مصر سره قدیمه وزیر وایي چې د سکین نور جاج اخستو لپاره جاپان ته نمونی لګول شوې دي. کارپوهان وایي کچري ماونت ایورست غر سره نږدې یو گلیشیر یا د واورې غټ له وجې جوړ شوی تالاب نه اوبه بهیدل شروع شي نو د غر لاندې اوسیدونکو ژوند له خطر سره مخامخ کېدې شي. د کارپوهانو په وینا د کوه همالیا کومبو گلیشیر کې جوړ شوی تالاب د عالمی درجه حرارت له وجې نور پراخ شوی دی او د دې له وجې ماحول هم متاثر شوی دی. د غر خطون کې ډلی ماونت ایورست غر ته د خطو لپاره په کومبو گلیشیر تیریږي چې ډېر په توندې سره ویلېږي. د ساينسدانانو یو ویډیو لري په دې اړه تحقیق لپاره د کومبو دوره کړی او خبردار ورکړی کچری دغه طالب نو وبو بهیدل شروع شول نو د اوسیدونکو ژوند له خطر سره به مخامخ شي. په 13 اپریل میاشت کې په نیپال کې د زلزلې وروسته د دغه ډلې حق ځای ته لومړی سفر وو. دوی وایي چې په 15 کلونو کې د گلیشیر شاوخوا کومرو په سطح کې 2 متره هر کال کمې ریکارډ شوی دی چې د اندېښنې وړ خبره ده.
د انصاف نړیوال عدالت د حکم باوجود جاپان په قطبی جنوب کې د منکی ویل میانو ښکار شروع کولو اعلان کړی دی. په جاپان کې له یو کال راهیسې د ویل ماهی ښکار نه کیږي. د جاپان حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې د عدالتي فیصلې خیال بکی او د ویل میانو ښکار د ساینسي پروګرام ډیر زیات محدود دی. خو د آسټرالیا او برتانیا حکومتونو نه علاوه د ماحول خوندي ساتلو لپاره کار کوونکي ډلې پر دې فیصله تنقید کوي. د نوي منصوبې لاندې جاپان به هر کال نیول شوي منکی ویل میانو شمیر کې دوه چنده کمی راولي. جاپان په 1980 کال کې د منکی ویل میانو ښکار شروع کړی و. جاپان تر اوسه پورې د 3600 منکی ویل میانو ښکار کړی دی. د ترکمنستان پلازمینې اشکاباد کې د 1000 نه زیات کسانو په یو وخت د سندر ویلو نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی. دا سندر د ترکمنستان ولسمشر جوړ کړی و. د دې سندرې فارورډ اونلی فارورډ نوی نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی. د دې سندرې په ویډیو کې ښودل شوی چې ولسمشر د سندر ویلو ترتیب او نورو ګډونوالو سره ناس ښودل شوی. تر دې وړاندې د ترکمنستان ولسمشر په 2011 کال کې د مای وایټ فلاورز موسیقي هم جوړه کړې وه. په جنوبی کوریا کې هوایی ځواک د 3D پرنټینګ ټیکنالوژي په مرسته د جنگي الوتکو په مرمت د لګښت 90% برخه بچ کړې ده. د کوریا ټایمز ورسپانې تر مخه د هوایی ځواک F-15 انجن لپاره د های پرشر ټربائنز پلیټونه له امریکا نه خستو پر ځای په 3D پرنټر جوړولو کار شروع شوی دی. د جنوبی کوریا خبری ایجنس وایي چې یوې پرزې لپاره $30,000 امریکا ته ورکوي او 14 ورځې انتظار هم کوي. خو د 3D پرنټر په مرسته هم دغه پرزې په $2,500 جوړیږي او دا په 10 ورځو کې تیار شي. په انټرنیټ د معلوماتو منتقل کولو لپاره داسې ټیکنالوژي مخې ته راغلې چې د وای فای په مقابله کې 100 چنده تیزه ده او په دې کې د ریډیوز سیګنل پر ځای د رڼا استعمال کیږي. د لای فای نومي د دې ټیکنالوژي ازموینه د استونیا په ټالین کې شوې ده. لای فای د وای فای په مقابله کې 100 چنده تیز انټرنیټ استعمالولی شي او د دې رفتار 1 گیګا بایټ فی سیکنډ پورې کیدی شي. د ویل مینی کمپنی یو مشر له بی بی سی سره په خبرو کې ویلي چې دا ټیکنالوژي ډیره ګټوره ثابتېدی شي. که څه هم دا کمپنی په استونیا کې رجسټر ده، د دې ټول کارکونکي هندي وګړي دي. د لای فای یو غټه ده هم ده چې د وای فای په شان د نورو ریډیو سیګنل کې خلل نه اچوي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونی کې فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی مارشین دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 3.10 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سپیکټر دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 5.80 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 په لومړي نمبر دی. فلم دی ګډ ډایناسور په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم کریډ دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د رنبیر کپور نوی فلم تماشا په لومړي نمبر دی. فلم تماشا د 500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې د مشهور اداکار سلمان خان پریم رتن دن پایو په دویم نمبر دی. دی فلم تر اوسه پورې د 200 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ګډی کی گن دی. د هالیوډ وتلی اداکار لیلرانډو ډی کیپریو نوی فلم رینوت بیم ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر او آسکر ایوارډ ګټونکي الیخاندرو گونزالس جوړ کړی دی. فلم دی رینوت د مایکل اپونکی په ناول جوړ شوی دی. دا فلم د امریکا په سرحد اوسیدونکو کو ګلاس په ژوند جوړ شوی دی چې پکې مشهور ایکټر ټام هارډي هم کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې لیلرانډو خپل ملګرو سره ښکار کوي چې په یو ځای کې گیر شي او ملګری یې هم پریږدي خو هغه بچي. دا فلم به د دسمبر په 15 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
The thing to do would be to finish him off quick.
Get away! Help!
We did what we had to do. He was buried right.
My dad was my boy. And he took him from me, you understand? He's afraid. afraid to die anymore. I've done it already.
د هالیوډ مشهور اداکار بروس ویلس نوې فلم اکستراکشن لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې بروس د امریکا خوفیا ادارې سی آی ای په خوانی غړی وي چې د ترهګرو یو ډله یې اغوا کړي. د بروس زوی د خپل پلار بچکول لپاره په خپل سره عملیات شروع کړي. فلم اکستراکشن به د دسمبر په 13 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
My name is Leonard Turner. I am with the Central Intelligence Agency. And I have been taken hostage. In approximately 14 hours, they will have control over the world's telecommunications. If their demands are not met, all missile silos will be activated with coordinates set the continental United States.
Harry! Harry! It's your dad.
Sir, I want to be a part of it.
Your goal is to get your father back. My goal is to protect the free world.
Those goals are one and the same.
We'll take it from here, Agent Turner.
Sir,
go home, son.
Harry, sorry about the way this is going down.
Me too.
د هندي سینما وتل اکټر شاهروخ خان نوې فلم دلواله به د دسمبر په 13 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. په همدغه ورځ د مشهور ډایرکټر سنجی لیلا بنسالی فلم باجیراو مستانی هم نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې مشهور اداکاری کاجول هم کار کړی دی. دواړه اداکاران 15 کال وروسته په یو فلم کې کار کوي. په فلم کې ورن دیوان او کریتی سینن هم کار کړی دی. په فلم کې شاهروخ او ورن رونوی دا یو اکشن او رومانوی فلم دی.
دل تو هر کسی کے پاس ہوتا ہے لیکن سب دل والے نہیں ہوتے. بات جب بھائی کی ہوتی ہے نا تو دماغ نہیں صرف دل کام کرنے لگتا ہے. واو یہ تو ماننا پڑے گا میرا.
بڑے دل والے ٹائپ کی ہوں نا
میں. آپ کی مانگ میں سندور بھرنا چاہتا ہوں.
ویر نے صحیح کہا تھا, آپ کچھ زیادہ ہی سیدھے اور شریف.
ہم شریف کیا ہوئے, پوری دنیا ہی بدماش بن گئی.
15 سال بیت گئے.
15 سال 4 مہینے 10 دن.
میری صبح ہو تم ہی اور تم شام ہو, تم درد ہو تم.
دھوکا میرے ساتھ ہوا ہے, جو کرنا ہے میں ہی کروں گا.
میری دعا
میرا, آج کے بعد مجھے اپنا چہرہ مت دکھانا, جان لے لوں گا.
د هندي سینما وتلې اداکار امیتاب بچن او فرحان اختر نوې فلم وزیر لومړی مکمل شیلف پور شوې دی. په فلم کې فرحان اختر پولیس والا وي او له خپل عہدینه لری کړ شوې وي. د فرحان اختر امیتاب بچن سره دوستي وي. په فلم کې د امیتاب بچن نوم اوم کرنات وي او د شطرنج خلوب غړی وي او په خپل مازور وي. په فلم کې نیل نیتن مکیش او جان ابراهیم هم کار کړی دی. فلم وزیر به د 2014 کال د جنوري په 8 نیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي.
همیں ایسے آفیسر کی ضرورت نہیں ہے. تھرو ہم آؤٹ.
زندگی اور شطرنج میں یہی تو فرق ہے دانش صاحب.
زندگی میں دوسرا موقع ملتا نہیں, یہاں شطرنج میں مل جاتا.
پیش ہے اومکار ناتھ اسپیشل,
ہماری دوستی کے نام.
اگر پیازا بادشاہ کے ساتھ لڑے گا تو بہت بری موت مرے گا.
یہ لڑائی میری ہے دانش صاحب, اسے مجھے لڑنا ہی ہوگا.
پنڈت جی یہ لڑائی آپ کی تھی, اب ہماری ہے.
لوکل پولیس, آرمی اور اس کی خود کی سیکیورٹی, سوسائڈ مشن.
مجھے وزیر چاہیے.
مرے گا سالے.
آپ کو کچھ نہیں ہوگا پنڈت جی, وعدہ کرتا ہوں.
کھیل کھیل میں, کھیل کھیل کے کھیل کھیل یہ آ جائے گا. آپ کی چال.
درنو اوریدن کو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی لا مسپارم.
مدرسې پوسنی عصر د مشال رادیو په اونې خبرونه مدرسې پوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. که څه هم مدرسې د دینی درس او تدریس مرکزونه پاتې سوي، خو ځینې وخت له دغو مدرسو څخه سیاسي ګټه هم اخیستل سوي یا دوی خپله په سیاسي یا حکومتي ډګرونو کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول برخه اخیستې ده. د پاکستاني مدرسو په اړه داسې فکر کیږي چې د ځینو مذهبي ګوندونو او یا هم د سیاسي کړیو لخوا کار ورڅخه اخیستل کیږي. مدرسې په اوسني عصر کې په نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې پاکستاني مدرسې تر کومه حده په سیاست یا حکومت کې لاس لري. مدرسې په عمومي توګه د اسلامي زده کړې مرکزونه دي چې خپل شاګردانو ته د درس په ورکولو له هغوی څخه علما یا مفتیان جوړوي. خو په دا وروستیو کې لیدل سوي چې یو شمېر مدرسې د سیاسي مقاصدو لپاره کارول کیږي او یا د حکومتونو په جوړولو یا ماتولو کې ورڅخه د یو مهرې په توګه کار اخیستل کیږي. د هند په نیمه وچه کې د 1850 میلادي کال تر جګړې وروسته د اتر پردیش ایالت په سهارنپور سیمه کې په 1868 کال کې د دارالعلوم دیوبند په نامه د مدرسې د بنیاد شودل هم د دین تر څنګ یو سیاسي انګیزه بلل کیږي. دینی عالم او په پاکستان کې د یوې مدرسې چلوونکي مولانا محمد احمد واصل واسی وایي چې په خواب علما حکومت ته د سمې لارې شودل لپاره ورتلل او له دوی سره د واک پر سر سیالي نه وه، خو وروسته د دینی مدارسو چلوونکي په سیاست ورګډ شول.
زموږ په دینی مدارسو کې په ماضي کې دغه ځای نه و، نه د جنگ کلچر و، نه د حکومت سره د حریفي. په هندوستان کې چې کوم مدارس راغله د تحریک خلافت وروسته چې کوم جماعتونه یا مدرسې جوړې شوې هغه دغه دوه شیان په مخه واخیست. یو شی دا و چې سیاسي رنګ علما واخیسته په سیاست کې علما دخل ورک، یعنی ګرد عالمان، بلکې د دیوبند مدرسې مولانا حسین احمد مدری صاحب وغیرہ باقاعده د کانګریس ملګری و، ځینې علما بیا د مسلم لیگ ملګری. په سیاست کې له دغه وخت زموږ دینی جماعتونو یا دینی مدارس و حصه واخیست. هغه بعد بیا ګرد علما په سیاست ننوته. بیا په دغه کې مولانا مودودی تحریرونو د سید قطب تحریرونو خودونه کار وکړ چې هغه وایي دینی علما یا صوفیا کرام د هغو خدمت له سره قبول نه دي تر څو پورې چې د حکومت ذکر پکې نه وي.
بلخوا په پاکستان کې هم د دینی مدرسو د سیاسي مقاصدو لپاره د استعمال خبره کیږي. په متحده عرب اماراتو کې د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور مفتي زاکر الله زاکری وای په افغانستان کې په 1980 لسیزه کې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جګړې پر مهال او تر هغه وروسته په مدرسو کې د سخت دریځ نظریو او وسلوالو فعالیتونو په اړه روزنه کیدلې.
په افغانستان جنگ روان او د روسانو په ضد باندې مطابق وخت کې چې د دې حکومتونو پالیسی چې جوړیږي دا د دوی هغه مشران او هغه استخباراتي شبکې جوړوي، نو د هغو مصلحت په همدې کې و چې جهادي نظریه دا په ټولو طلابو کې او په زده کوونکو کې عامه کړي چې څوک دلته درسونه وایي په دې مدارسو کې، تر څو پورې د هغه جنگ د دوام ورکولو په خاطر باندې دوی ته خام مال میسر شي. نو په دې خاطر باندې دې خلکو ټول زور پاری باندې ورکړاو او بیا چې کله هغه مرحله تیر شوه، نو بل مرحله مثلا رااله چې هغه جهاد ختم شو، نو بیا هم چې تقریبا د تعلیم لیول هغه انداز باندې روانو.
نوموړی وای چې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جګړې پر مهال د پاکستان امنیتي ادارو په لومړي سر کې د جماعت اسلامي او بیا وروسته د وفاق المدارس له مدرسو څخه ګټه واخیسته.
په هغه وخت کې چې کله دینی مدارسو نو په دې کې د شدت خواته ډیر تلون کې مدارس هغه واجب جماعت اسلامي د فکر سره ارتباط وو. بیا دغه نه بعد چې کله جماعت اسلامي بالکل ټول دنیا ته اوپن شوله او دا خبره مخې ته راغله، نو د پاکستان حکومت بیا د دې غرض او مقصد لپاره د وفاق المدارس تحت چې کوم مدارس دي هغه استعمالول شروع کړل. او اوس په اخر ادوارو کې چې په ټول دنیا کې وضع سخته شوې ده، نو دوه مذهبه او دوه فکره د دې لپاره ډېر استعمال شو چې هغه یو دیوبندي مکتب فکر دی او یو سلفي یا د عوام په اصطلاح وهابي مکتب فکر دی.
مولانا واصل واسطي له مفتي زاکری سره همغږی شي او وایي چې د جماعت اسلامي د زده کوونکو د سازمان غړي په لومړي سر کې په افغان جنگ کې د برخه اخیستو لپاره ولاړل. نو موري زیاتوي کله چې تر هغه ورسته جماعت اسلامي په حکومتي چارو کې لاسوهنه پیل کړه نو علما متنازع شول.
د نسلبه عربیه چې هغه د جماعت اسلامي یو تنظیم دی، واحد تنظیم په پاکستان کې د افغانستان د ورغه هغه چې هغه په مرکزی سطح باندې د فیصله وکړه چې د افغانستان په جهاد کې به موږ په جنگ کې به پوری ساحو او د طالبانو تنظیم او دینی تنظیمونه عموما و جنگونو کنه وزاګنو څنګه دا وسو چې دینی عالمان متنازع شو. لو حکومت سره د مولانا مودودی او دغه خلکو دا رائے ده چې حکومت باندې دوی غاصبان دي، دا حکیمان غاصبان دي، راښته کوي به نور بښ نه وي. د پخوا عالمانو دا رائے وا چې دوی غاصبان نه دي، دوی بدبدلو ناس د دوی وی پر حکومت موږ به سوچ ور بدلو دین له به راښتو بله حکومت نه راکته کو. اوس د دینی مدرسو د خلکو فکر دا دی چې یا دوی برا شتکو دوی غاصبان دي، د دوی پر ځای د صالحان کښلو.
نو موري زیاتوي د علما او تر متنازع کېدو ورسته ک یو خا د دینی مدرسو په اړه د خلکو فکر بدل سو، نو بل خو حکومت هم مدرسو ته لاس ور واچوي.
په دینی مدارس چې کوم عالمان د معاشري د حمایت لپاره راتله، د تعلیم او تربیه او د روزنی لپاره راتله، هغه اوس متنازع دا وای چې متنازع سو. اوس هر څړی تمام خلک و دینی مدرسو ته تنه سلی وای، دینی علما بدرام سو، هغه علما چې هغه د حکومت او د جهاد په لویه نه دي، هغه دا غوړي چې د دین تعلیم او تربیت کې خپل حصہ ورکړي، هغه بدنام سو. او حکومت څه واچو په مدرسو کې داسې باقاعده داسې کسان پیدا کړي چې په دینی جماعتونو په خراب کې، نور جماعتونه په خراب کې، قومونه په خراب کې او حکومتونه په خراب کې، دغه د لپاره استعمالي دغه ما شیان لکه جهاد په دغه رنګ او سیاست په دغه رنګ، دا د هند د پاکستان د جوړېدو په دور کې دغه دوه شیان را شروع شوی وو. مڅو وروج تورس
په پاکستان کې د مدرسو یا مذهب سیاسي استعمال د وخت په تیریدو سره نور هم زیات شو او په ټولنه کې یې نفوذ پیدا کړی. مفتی زاکری وای نه یوازې د افغانستان د جګړې پر مهال بلکې د پاکستان د جوړېدو راهیسی د مذهب سیاسي استعمال په ټولنه کې فرقیز او مذهبي درس پیدا کړی. په دې هیواد کې مذهب په سیاسي توګه وکارول شو چې مرکز یې مدرسې او د هغوی چلوونکي وو.
پاکستان کې چې په هغه وخت سره د واکمنو او د چارواکو د حاکمانو مصلحت او مفاد باندې کې چې د خلکو په مختلفو ډلو باندې توزیع شي او یو ډول د بل ډلې په مقابل کې د یو څه مفاد په خاطر باندې استعمال شي او په هغه نهج باندې د خلکو روان دي. د مثال په توګه باندې د ضیاء الحق صاحب په وخت کې هغه یو ډول په لاس کې اخیستی و چې هغه د جماعت اسلامي ده، نو د مدارسو د حکومتي دوائرو او د فوج په ټولو کې چې کوم لټریچر یوازې د مودودي صاحب لټریچر او د جماعت اسلامي بو په نور باندې کلکه پابندي وه. د نورو همدارنګه په پاکستانی فوج کې چې کومه کوټه ده د امامت مثلا کله چې اعلان کیږي نو دوه باقاعده وي چې زمونږ دوه شیعه امامان په کار دي، دریم چې دی مثلا دیوبندي امامان په کار دي، یو هم سلفي په کار دي، یو هم بریلوي په کار دي. نو چې کله سړی دې ته وګوري چې دا دومره تفریق دوی کوي چې کوم وفاق دوی خپله منظور کړی دی، هغوی کې دوی په حکومتي لیول باندې خپلو نومه خلي چې دا ځان په کار دي، نو دا ټولې خبرې دي خبرې هغه ماضي کوي چې حکومت په دې ټولو خبرو کې دخیل دی. مختلف حکومتونه هغوی د وختي مصلحت په توګه باندې دا جماعتونه استعمال کړل، خو دې ته بې فکرونه کې چې وروسته به د دې څه انجام کیږي هغه وروستنی انجام ته ونه کتل.
په پاکستان کې د سخت دریزی په واده او د فرقیز اختلافاتو پر راټوکېدو کې د مدرسو رول ته هم ګوتنی ولکېږي، خو یو شمیر شنونکي په دې باور دي چې د پاکستان امنیتي ادارو هم د مدرسو په جوړولو کې مهم رول لوبولې دي. د پاکستان په لاهور ښار کې کارپوه ډاکټر مبارک حیدر وایي چې لومړی د پاکستان پوز په خپل مدرسې جوړ کړي چې اوس دومره مضبوطه سوي دي چې لمیان زوړلې خطرناک کار دی.
पाकिस्तान आर्मी ने जो के खुद ये बनाए और इनके कई अभी भी जनरल्स के
د پاکستان فوج په خپل مدرسې جوړ کړی او د ځینو جنرالانو فکر او نظریه اوس هم داده چې دوی مدرسې ختمول نه غواړي خو اوس مدرسې تر ډیره حد د دوی تر واک لاندې نه دي که اوس چیرې فوج و هم غواړي چې مدرسې بند کړي نو دا به د دوی لپاره ډیر خطرناک اقدام وي بلخوا په فوج کې د مدرسو یا اسلامي زده کړو زیات اغیز موجود دی چې د ضیاء الحق له وخت را روان دی د هغه وخت ځینې خلک اوس جنرالان دي او ځینې بیا ریټایر شوي دي پر دې سربیره د ضیاء الحق جماعت اسلامي او مدرسو جوړ کړل شوي کسان په فوج کې ځای پر ځای شوی دی چې ډیر نفوذ لري لدې کبله مدرسو ته لاس وړل به د پوځ لپاره اسانه کار نه وي په لنډه توګه به ووایم چې ریاست مدرسې جوړې کړې او د نړیوال چتر لاندې وروزلې تر افغان جنگ وروسته دا مدرسې خپلواکي او قوي هم شوې او اوس خپل وسایل له بهر هیوادونو اخلي
د مبارک حیدر په تایید په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدای وای چی نه یوازې په پاکستان کې بلکې په زیاتر اسلامي هیوادونو کې چارواکو علماو او مدرسو څخه په خپل ګټه کار اخیستی دي
هر وخت چې دین دی سیاست مدارانو او یا دی حاکمانو دی هغه دی مسایلو وسیله وګرځیدله په دغه وخت کې دی چې دی اسلام هغه اصلي روح چې دی اغه نه رسیدي خلکو ته او دغه چې دغه یو انتقاد دی چې په اسلامي هیوادونو کې حکام غواړي چې علماونه د دیني مدارسونه فقط د یو ابزار په توګه باندې سوء استفاده وکړي کله چې ضرورت پیښي نو علما راغونډ کړي چې فتوا ورکړي نو په دې اساس باندې زه خپله د یو مسلمان په توګه باندې د دې سرسخت مخالف یم چې علما د حکامو د لاس وسیله وګرځيږي او د هغوی د سیاستونو د تعویل او توجیه لپاره کار وکړي علما باید دغه هغه ولري چې دوی په آزاده توګه باندې قضاوت وکړي او د حکومتونو تصمیمونه د قرآن او د سنت په رڼا کې وڅېړي او دوی د سیاست د لاس اله ونه ګرځي
خو په پاکستان کې زیاتره شنونکي مدرسې د مذهبي ګوندونو د ملاتړ غني او په دې نظر دي چې همدغه مدرسې دوی د خپلو سیاسي ګټو او نفوذ لپاره کاروي په پاکستان کې د سولې د مطالعاتو د وی غیر حکومتي ادارې مشر عامر رانا وای چې په دې هیات کې د مذهبي ګوندونو د قوت او ملاتړ لوی سرچینه مدرسې دي
گزشتہ 25 سے 30 سال کے دوران ایک متوازی پاور سینٹر ڈیولپ ہوا ہے
پاکستان تیرو پنجو وشتو دیر شو کلنو پر محل پا پاکستان کی دا مذہبی سیاست پا بنا کی دا واک یا موازی مرکز رمستا شوے دے چھے ٹھول قوت او دا ملاتر سرچینہ یہ پا مدرسو کی دا معلوم خبر ادا چھے مدرسے دا حکومت داری یا چار پرتا کار کوی او پردوی دا ریاست پورا واک نوی نو نه یوازی مذہبی گندونو تا دا مدرسو لخوا ملاتر تلاس دے بلکې د دوی سیاسي قوت هم دغه مدرسې دي بلخو د مالی سرچینو یو لارې هم د مدرسو لخوا تمویلېږي نو د مذهبي ګوندونو ټول قوت مدرسې دي
قوت او اسکی جان جو ہے مدرسا سیکٹر کے اندر ہے
دا میرانا د خبرې په اثبات په اسلام آباد کې لیکوال او کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وای چې په پاکستان کې مذهبي ګوندونه د خپل مقصد او ملاتړ لپاره له مدرسو کار اخلي او په یو ګړی کې په زرګونه طالبان راغونډولای شي
یہ مذہبی جماعتیں ہیں وہ 60-70 ہزار بندہ ایک ہی حلے میں اکٹھا کر سکتی ہیں اور اگر آپ
مذہبی گندنا پیو گڑی کے شپیتا یا اویا سر کسان راغنڈ والی شی کچر اتا سے اسلام آباد گوندی خار محاصرہ کول غواڑے نو یو لک خلق کیے بستی نخکارا خبر ادا چی دا مدرسو للاری پریاست او سیاست فشار اچول کے دیشی مذہبی گندنا مدرسی دا خپل ملاتر لپار استعمال وی او لطالبانو دا پیادا اسکرو کار اخلی کچر اتا سو دا پنجاب او سین سبو جاج واخلے نو دا ہر لوی او وڑو کی خار پا سر او پائے کی یو ویرون کی مدرسہ لیدلی شے چې ساتون کی بای مختا ولاړ وی او لمنسنی ختیز او نور هوادونو بام رستا تر لاس کوي دا سه مدرسې تاسو په ټول پنجاب او سند کې لیدلی شے په خیبر پختونخوا کې خو بیا ډېرې پخانی مدرسې شته
کے پی میں تو بڑے پرانے ہیں
په پاکستان کې د بیا اندازې لمخې څه باندې 40 زره ریجسترډ او په همدوم رشمیر کې ناریجسترډ شوی مدرسې سه چې څه باندې 40 لک زده کوونکي درس پکې وایي ډاکټر مبارک حیدر وای چې اوس مهال په پاکستان کې مدرسې او مذهبي ګوندونه دومره فعال شوي چې په ټولنه کې زیات نفوذ لري او هر چا چې دوی کنټرول کړل نو ټولنه به کنټرول کړي
دی ار سو افیکټیو دټ یو کینټ ډو انیثینګ اگینست دیر ریزیسټنس
مدرسې ډېرې زیاتې مؤثرې شوې دي او تاسو د دوی د خوښې پرته کار نشئ کولی. دوی بیا نور خلک لري چې هغوی د دوی لخوا استعمالیږي او د دوی لپاره کار کوي. په پاکستان کې پر مذهبي بنیاد داسې مشرتابه رامنځته کړل شوی چې د مدرسو ملاتړ ورسره دی. اوس دغو مدرسو ته یوه نوې بڼه ورکړل شوې، یعنې د هغو طالبانو پر ضد جنګ روان دی چې سخت دریځه دي، خو بیا مدرسې بیا په بریلوي او په بل شکل کې پر ځای پاتې دي. خو خبره هماغه ده چې په ټولنه کې د نفوذ پیدا کولو لپاره مدرسې او مذهبي جماعتونه کارول کېږي او د سیاست مهارولو لپاره له ملات څخه کار اخیستل کېږي. په داسې حال کې ټولنه د ساینس